مستانة.
شكرا.
السلام علیکم پاپون سن کې د سحر لاس بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته ورجېست. ازادي رادیو بلې یو ساته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوي. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. هغه وسلول طالبان چې لبند خوشی کیږي آیا رښتیا د جګړې د ګرونو تزي په اړه جمهوریت ریاست اتسوي د په یو راپور کې ورېدل سي. تر خبرونو وروسته تفصیل لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان تر څنګ د قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا په سفر وتلی دی. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز هیوستن کې د دوی د قونسلګرۍ ودانۍ ته ورننوتي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان تر څنګ د قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد دا سفر تیره جمعه پیل کړی دی. د اعلامیې په حواله زلمی خلیلزاد به په دوحه او کابل کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو په درشل کې د پاتې ستونزو د حل هڅه وکړي، په ځانګړي ډول د بندیانو نهایي تبادلې او د تاوتریخوالي کمول. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو په فبروري میاشت کې په خپلو کې یو موافقه لاسلیک کړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خپلمنځي مذاکرو ته زمینه برابره سي. خود دغو مذاکرو په وړاندې یو خند د بندیانو په تبادله کې اختلافات او د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي نه کمول دي. طالبانو د موافقې تر لاسلیک وروسته هم په افغانستان کې خپلو خونړیو حملو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي به په پاکستان کې هم د افغانانو خپلمنځي مذاکرو د پرمختګ لپاره د دغه هیواد د ملاتړ جلبولو هڅه وکړي. د اوروزګان ولایت چارواکي وایي د وسلولو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسی پاتسونوال وژلی دي. پیش نن سهار وختي څلور بجې د مرکز ترین کوټ په شمال ختیځ سیمه چنارک کې سوي ده. د ولی وایان زړګي عبادي نن ازادي راډیو ته وویل
څلور تنه همکاران خپل شهادت رسولی دي. البته د خیزش مردمی یا د ملي پاتسون کوونکې د ډلې او سلا او تجهیزات د غوښ د ځان سره وړي دي. یو وار د رنجر ته اور ورکړي.
د عبادي په خبره امنیتي پوستې ته تازه دمه سرتیری رسیدلی او حالت کنټرول شوی دی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې تیر شپه په دوو موټر بم چاودنو کې دوه سرتیری وژل سوي دي. د ولی ویان عمر ځواک ویل په پیښه کې چې د ګریش ولسوالۍ پر لومړي نمبر لوی لار سوي څو تنه سرتیری ټپیان سوي هم دي.
د موټر بم دوه انفجار سوي دي. په دوه انفجاراتو کې په تعداد د دوه تنه افغان سرتیری شهادت رسیدلی دي او درې تنه نور هم ټپیان سوي دي.
شغلی ځواک ویل په دغه چودنو کې د ملي اردو پوستي ورانسیوي خو مرګ جوړ بلې ځکه کم ده چې سرتیرو لوړاندې د حمله د احتمال په اړه اطلاعات درلودل. دا په تیرو درې ورځو کې دویم وار دی چې د دغه لوی لارې د امنیت پر سرتیرو غبرګي موټر بم حمله کیږي. د دې تازه حمله مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. بلخوا د خوست په دومند ولسوالۍ کې د ځایي پولیسو لخوا تیر شپه یو موټر بم او په تړاو یې دوه مشکوک کسان ونیول شول. د خوست امنیه قمندانې ویان عادل حیدر نن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل د موټر بم له چلوونکي سره یو بل کس د شوزو چادري پر سر کړی و چې د پولیسو د تلاشي پر مهال ونیول شول.
یو تن ډراور او یو تن په چدرای کې تریب ترګر وغوښتل د خزر جماعت صدرای څخه استفاده موټر بم خوست خار ته داخل کړي چې وغوښتل د لوی اختر شپه ورځو کې د خوست خار په ګڼګونه کې موټر بم ته چودنه ورکړي. د دوه منده ورسوله تر پیژندنې وروسته لاس په لاس نیول شوی دی.
د خوست امنیتي مسؤلانو نه دی ویلي چې نیول سوي کسان له کومه راغلي او په کومې وسلولې ډلې پورې مربوط دي. تر اوسه کومې وسلولې ډلې په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د چین حکومت پرون شنبه شکایت وکړ چې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړي چارواکي په نامناسب ډول د تکساس ایالت په مرکز هیوستن کې د دوی د قونسلګرۍ ودانۍ ته ورننوتي دي. د امریکا حکومت تیره جمعه چین ته امر وکړ چې دا قونسلګرۍ بند کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونه په زور د دوی د قونسلګری ودانۍ ته ورننوتي او په دې اړه په بیان کې خپل شدیده نارضایتي او له دې حرکت سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. په بیان کې ویل شوي چې د چین لخوا به هم لازم او متناسب اقدام وسي، ځکه د چینایي لوري په وینا د قونسلګری ودانۍ د چین ملکیت دی او د نړیوالو تړونونو پر اساس امریکایي چارواکو د ورننوتلو حق نه درلود. د چین حکومت هم د متقابل اقدام په ډول د امریکا متحده ایالاتونو ته ویلي چې د چین په جنوب ختیځ ښار چینګوت کې خپل قونسلګری بند کړي، خو دا نه ده معلومه چې هغه امریکایي ډیپلوماتان او نور مامورین چې هلته کار کوي په څه ډول له چین وتلی سي. د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې 200 کسانو پرون د حکومت پر ضد بیا مظاهره وکړه. که څه هم حکومت د مظاهرچیانو د آرامولو لپاره په کابینه کې ځینې بدلونونه اعلان کړي، خو دغو مظاهرو بیا هم دوام وموند او برخوالو شعار ورکوه، استعفا ورکړي او مافیا. ځینو یې د سوفیا په مرکزي برخه کې د وزیرانو شورا د ودانۍ خوا ته رومي بانجان او تشناب کاغذونه گذار کړل. که څه هم صدر اعظم بویکو بوریسوف تیره اونۍ د مظاهرچیانو د خوشحالولو لپاره څلور وزیران بدل کړل، خو بیا هم د ولسمه پرله پسې ورځ ده چې مظاهرې روانې دي. صدر اعظم په دې بدلون سره هڅه وکړه د استعفا لپاره ولاړ سوی ژغ غلی کړي، خو مظاهره چان وایي یوازې د ټول حکومت استعفا کولی سي د دې قناعت حاصل کړي. دا مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې لوی څرنوالی د جولای پر 9 نیټه د ولسمشر پر دفترونو چاپه ووهله. مظاهره چانو دغه چاپه د ولسمشر رومین رادف پر ضد د حکومت او لوی څرنوال یوه حمله وبلله. رادف د دغو مظاهرو ملاتړ کړی او له حکومت څخه د مافیا د ایستلو وغوښتنه کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. پورستوي کې د سره پرونه خبرې سوي وسلول طالبان چې لبند خوشی کیږي بیرته د جګړې ډګرونو ته ځي. په دې اړه د افغانستان حکومت اندېښنه څرګنده کړې ده. د چې جمهور ریاست څه وایي فرشته جلال زیبرته وایي.
ارګوای لدی اندېښنه لري چې لبند خوشی سوي طالبان جګړې ته ورګرځي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان توخان مینپال پرون د ازادي راډیو ته ویل چې حکومت توقع درلوده چې د بندیانو د خوشی کېدو له پروسې سره به تشدد کم سي او هغه طالبان به چې له زندانونو خوشی کېږي بیرته د جګړې ډګر ته نه ورګرځي. مینپال ویل له بده مرغه دا دواړه کارونه نه دي شوي.
افغانانو غوښتنه دا ده چې د دې پروسې له پایلې سره باید تاوتریخوالی راکم شي. هغه څوک چې له محبسونو او کفخانو څخه خلاصېږي هغوی باید جګړې ته را ونه ګرځي. له بده مرغه هغه غوښتنه چې د افغانستان د خلکو وه، هغه توقع چې د افغانستان د حکومت وه، هغو ته پاملرنه نه ده سوې. جګړې زور اخیستی دی، د افغانستان د خلکو وینې زور اخیستی دی چې دا نه د افغانستان خلکو ته د منلو ده او نه د افغانستان حکومت.
په دوحه کې د طالبانو دفتر د فبروري په 9 له امریکا سره د سولې موافقه وکړه. هغوی د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو د پیل لپاره د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کولو شرط یې شیدی. د سرچینو په حواله د طالبانو تر 4000 زیات بندیان تر اوسه د حکومت له بندیخانو او توقیف ځایونو خوشي سوي دي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره اونۍ پر ټویټر ولیکل چې له لوی اختر وروسته له حکومت سره د سولې د خبرو پیل ته تیار دي، خو په دې شرط چې تر اختره حکومت د دوی ټول بندیان خوشی کړي او دوی به هم هغه کسان چې د حکومت لوري نیولې دي خوشی کوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د شاهین د دې ټویټ تر خبرېدو څنګه یو ساعت وروسته پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو بندیانو چې له زندانونو خوشی سوي قسم کړی چې جګړې ته به نه ورګرځي، خو لیدل کېږي چې یو شمېر بیا جنگ ته ستانه شوي دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قولي اردو چارواکو هم تیره اونۍ د جګړې په ډګر کې د یو شمېر نیول شوو وګړو عکسونه خپاره کړل او ادعا یې وکړه چې دا هغه طالبان دي چې د حکومت له زندانونو تازه خوشی سوي دي. نو آیا د تشدد زیاتوالی جګړې ته د یو شمېر تازه خوشی سوو بندیانو بیا ورتګ او د حکومت په زندانونو کې د پاتې بندیانو د خوشی کولو پر سر بحث په د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو پیل وځنډوي؟ د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم دا اندېښنه لري. نو آیا دا په دې معنا ده چې تر لوی اختر وروسته د سولې خبرې نه پیلېږي؟ د واخان مینپال د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته ولیکل و به ګورو چې څه کېږي، خو یو مهم کار کېدونکی دی.
تاسو ازادي راډیو ته ورسئ. اوس به ناجیه صفیر ته وایي چې په کابل کې نن ورځ پاڼې کومې مقالې او تبصرې لري.
مسیر ورځپاڼه د افغان سولې په تړاو هڅې له خنډونو او یو بنبست سره مخ بولي وایي هیڅ نوی مثبت تحرک پکې نه ښکاري. ورځپاڼې ټینګار کړی که د نږدې 600 بندیانو په خوشي کولو سره د سولې بین الافغاني خبرې پیلیږي نو حکومت باید ژر تر ژره دا بندیان خوشي کړي او په هیڅ ډول یې ساتل د افغانستان په ګټه نه دي. سرمقاله لیکونکي ټینګار کړی که ښکیل اړخونه په سوله کې رښتینی وي نو نه یوازې د سولې لار کې به خنډونه جوړ نه کړي بلکې خپل اړخه به لا زیاتې قربانۍ ته چمتو وي. مسیر ادعا کړې چې حکومت د سولې په لاره کې خنډونه جوړوي او هم طالبان په خپله خبره کلک ولاړ دي او هیڅ انعطاف نه ښیي. سرمقال لیکونکي په خلکو غږ کړی چې د دې بنبست د ختمېدو لپاره راپاڅېږي او مبارزه وکړي. هېواد دولتي ورځپاڼې د افغان سولې په تړاو د ایراني او روسي چارواکو وروستۍ ناستې ته په اشارې ادعا کړې چې ایران او روسیه په افغانستان کې د خپلو ډلو په مرسته د افغانانو وژنو، د حالاتو ګډوډولو، تپل شوې جګړې پراخولو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ناټو تر ماموریت لاندې د امریکا او ناټو ځواکونو پر ضد هڅو ته زور ورکړی او د دې لپاره اورپکي او ترهګریزې ډلې هم روزي او هم یې پر شا ټپوي. ورځپاڼې د روسیې او ایران له لورې د جګړې او ترهګرو د تمویل لپاره د اسنادو د شتون خبره هم کړې او لیکلي دي چې له دې ډلو سره د افغان ځواکونو په جګړه او نښتو کې د روسیې او ایران وسلې او نور تجهیزات په پریمانه توګه نیول شوي دي. ورځپاڼې پر افغان حکومت غږ کړی چې باید د دغو یرغلګرو او خونړۍ مداخلې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي او 800 ورځپاڼې په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د اوربند په اړه فکر وکړي. د سرمقال لیکونکي په باور د سولې پروسه کې ظاهرا رامنځته شوی خنډ د وسلوالو طالبانو د پاتې بندیانو نه خوشي کول دي او په وینایي حکومت باید دا بندیان هم خوشي کړی وای. په سرمقاله کې راغلي د اختر پر رسیدو سره خلک تمه لري چې اوربند وشي او د جګړې پر ځای ستونزه له سیاسي لارې حل کړي. ورځپاڼې ټینګار کړی په داسې حال کې چې د سولې لپاره ټول فرصتونه برابر شوي دي، اړتیا ده چې طالبان هم نرمښت وښي او یو دایمي اوربند او د سولې هر اړخیزې هوکړې ته چمتو شي.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلې سي. په غزنی کې یو ځوان ګڼو بېوزلو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. حبیب الرحمن تصویر راپور لري.
عزیز الله قادری د غزنی ښار اوسیدونکی هڅه کوي چې بېوزله ماشومانو ته لومړنۍ زده کړې ورکړي. دی وایي دا نږدې 10 ماشومان هغه څوک دي چې د بېوزلۍ له امله ترې ښوونځي پاتې سوي او تمامه ورځ د غزنی په ښار کې د خپلې کورنۍ لپاره د بېلابېلو کارونو په ترسره کولو نفقه ګټي. دی وایي ماشومان د ورځې په وروستۍ برخه کې دلته د ناصر خسرو پارک ته راټولوي او زده کړې ورکوي.
دغه کار ما ډیر غور وکړو، ډیر فکر مې وکړو چې دوی یو ځای کما او دوی دپاره خوشحالي باندې راسي هر ورځ درس ته. نو دلته چې اوس کوم ځای کې موږ درس ورکوو، درې دېرش ماشومان دي. ټول هغه څو چې پلرونه مړه شوي دي، دوی مهاجر دي، ډیر اقتصادي بې ښځه یې په دی، کور کې د بېګا ډوډۍ نه لري. نو زه هره ورځ دوی ته د درس ویلو نه وروسته سلسل افغانۍ ورکوم.
ښاغلی قادری وایي هڅه کوي چې د زده کړو تر څنګ دغه بېوزله ماشومانو ته مرستې هم را جلب کړي. د هیله لري چې په دې ښار کې د بېوزله ماشومانو لپاره د زده کړو یو منظم مرکز جوړ کړي تر څو په کې دغه ډول ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره سي.
زه ډېر د خوشحۍ ساس کوم. زه ویاړم تېر ماښام ما خپله د الله په علمیت لري چې ما په لاره وژړل چې خدای پاک دې ما ته وظیفه نه پیدا کوي یا بل ځای بوختیا چې زه د غزنی ولایت نه ووزم او په نورو سیمو کې بوختم. زه ډېر ویاړم که هر څومره سړی سم، ځکه چې زه خپله یتیم وم. زه چې د شپږو کلو پلار مې مړ و، خپله زه یو د یو کونډې زوی یم. زه د دوی په حالاتو باندې څه پوهېږم.
عزیز الله قادری یو مدني فعال دی چې د دې تر څنګ ځینې وخت له شتمنو کسانو مرستې راټولوي او پر بېوزلو کورنیو یې ویشي.
یا معلمه یا ډاکټره.
اته کلنه ملالۍ چې د مجبورۍ له لاسه له خپل وړوکي ورور سره یو ځای په غزنی ښار کې بوټونه رنګوي، مازدیګر مهال دغه درس ته راځي.
ملالۍ په دغه بکسه کې څه شی دی؟ دا څه کوي؟
د لیګوټو رنګ دی.
دا بیا څه کوي؟
دا بیا ګوټونه رنګ.
د ورځې څو روپۍ کار کوي؟
د ورځې سل افغان.
پلار ژوندی دی؟ هغه څه کار کوي؟
هغه روزانه کوي.
مازدیګر بازار کې بوټ پازش خلاص کړي، بیا دلته راځي. دلته څه کوي؟
بیا دلته دا کوم درس وایي.
ملالۍ جانې څه غواړي؟ څه شی باید درڅخه جوړ شي؟
یا معلمه یا ډاکټره.
یو بل ماشوم اجمل هم د ورځې بوټان پالیشوي خو مازدیګر دلته زده کړو ته راځي. دی وایي تر څلورم ټولګۍ پورې زده کړې کړې وې خو بیا یې د مجبورۍ له امله پرې شېدي.
زه بوټونه رنګوم، کور په 8 بجې راوځم، کور ته بیرته ماښام ځم.
مازدیګر چې دغه پارک ته راځي دلته څه کوي؟
درس وایم دلته.
دلته څوک درس ته وایي؟ څه ډول درس ته وایي؟
دا قادر سره ته وایي موږ ته هم پیسې شل شل.